اوردون کو د مشر ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني پر دې له چیرو غو جوړ وستي څنګه تاسو ته معلومه ده چې ځین وجوهات او لقبل منګه تاسو لپاره ځانګړي خبرونه لرو نو د غراز په دې غړي کې با د پښتو ژبې نامتو شاعر اکرم الله ګران د کار ژوند او د غراز د هغوی د ادبي هلو ځلو په اړه معلومات ووري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر اکرم الله ګران د هغه په ژوند او ادبي هلو ځلو باندې راشد خټک دا راپور اورو.
په شلمه پیړۍ کې د پښتو په غزلګو شاعرانو کې اکرم الله ګران لوی نوم لري. خو اکرم الله ګران چې په ادبي نړۍ کې په ګران بچا هم مشهور دی، صرف غزل نه دی لیکلی بلکې نظمونه، لنډې کیسې، تنقیدي مضامین او په کتابونو سریزی هم لیکلي دي. البته د غزل دوه کتابونه یې چاپ دي او نور آثار یې تر اوسه نه چاپ دي. ګران بچا په کال 1901 کې په چرسده کې په پرانګو کې د میا فضل کریم په کور کې زیږېدلی و. تر لسم جماعت پورې زده کړې کړې وې. له ماشوموالی د شعر او ادب سره مینه وه. د غزلونو یو کتاب زما غزل یې په کال 2002 کې د هغوی په ژوند چاپ شوی و او بل کتاب یې ژوند د خیال په آینه کې د هغوی د مرګ نه پس په کال 2015 کې چاپ شو. شاعر، ډرامه لیکونکی او قلم نگار نورالبشر نوید د ګران بچا د شاعرۍ په اړه مشال رادیو ته وویل:
هر چا ته پته ده چې دومره آسانه، دومره ښکلې، دومره خوږه او دومره د شاعرانه ښکلا ډکه شاعري چې کومه ده زمونږ په پښتو کې به ډېره کمه ملاویږي او چې په نظر راځي نو هغه به هم د هغې دورونو، د هغې شخصیاتو د فن یو نمونه لکه چې مونږ اکرم الله ګران بچا اخلو. نو اکرم الله ګران بچا ته زه په دغه حواله باندې د غزل بادشا ویم. هغه د غزل بادشاه دی، ګران بادشا خو دی خو هغه د غزل بچا دی. او هغه غزل سره دومره مینه کړی ده، غزل کې دومره نوې تجربې کړی دي، غزل کې دومره نوې اصطلاحات روړی دي، دومره ساده او ښکلې خوږې ځمکې روړی دي غزل ته چې هغه نور شاعرانو هم وخت په وخت هغه ډېرو خوږو شاعرانو اکرم الله ګران بچا په ځمکه باندې لیکل کړي دي. دغه شاعرانو په ذکر لیکل کړي دي چې هغه د هغې نه، د هغه د هغې فن نه، د هغه د شاعرۍ نه متاثر و. ځکه چې کله څوک تضمین کوي، کله د چا ځمکه څوک لیکل کوي نو هغه اسی نه بلکې هغه د هغه ذهن تراکشي، د هغه فکر هغه واخلي، قبول کړي او هغه تر دې حده پورې قبول کړي چې هغه غواړي چې او یاره زه هم په دې ځمکه باندې لیکل وکم. نو دا اکرم الله ګران بچا په داسې ډیرو غزلو باندې، د هغه په ځمکو باندې، د هغه په تاثر کې نور شاعرانو لیکل کړي، بلکې د رحمت شاه شاعر غوندې خوږ شاعر، منل شوی شاعر، د مختلفو دورونو تیر شوی شاعر چې کوم دی نو هغه هم اکرم الله ګران بچا د غزل د جادونه وتلې نه دی. او په چې کوم ځمکه باندې اکرم الله ګران بچا لیکل کړي په هغې باندې بیا سایل صاحب هم لیکل کړي دي.
د ګران بچا مشر زوی ابوذر بچا چې په اسلام آباد کې په یو پوهنځي کې د انګلیسي ادبیاتو استاد دی او په خپله هم ډېر ښه شاعر او نقاد دی. د ګران بچا د شاعرانه مقام په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه:
زه د هغه زوی یم. زه یو نسبت لرم کېدی شي زما رای د یو مینې او د عقیدت متاثر هم وي، خو بیا هم د ګران بابا د شعري او فني ارزښت او د هغوی د ادبي مقام ټاکنه کې شوې ده. زه خپل هم یو ذوق لرم، یو خپل لږه ډېره پوهه لرم. نو ګران بابا په یو داسې دور کې شعر لیکل پیل کوي چې د ولسي ادبي جرګې نه پس یو دور ګڼل کېږي. د کلاسیک دور نه نوي دور ته غزل له داخل شوی دی. د کلاسیک دور اخونانو چې کوم غزل لیکلي د هغوی د هغه عرفیت برقرار ساتل لپاره د عام ولس د ژبې نه د خپلې ژبې کارونه لږ شان اوچته ساتلو. نو نوی دور کې غزل د ولس په ژبه لیکل کېږي او په دې کې نوي مضامین هم ځای کول دي. دغه دور یو هنګامه خیز دور هم پاتې شوی دی چې پای کې یو خوا خدای خدمتګار تحریک دی، مقام او مقام پالنې. په دې کې د طبقاتي کشمکش خبرو هم راځي چې د طبقاتي توپیر په ضد باندې د سنبرسین مومن صاحب یو مبارزه پاتې شوی شوی او بیا دغه اثرات هم شته په پښتو ادب باندې په پښتو غزل باندې. نو زه ګڼم چې د دغه دور نمایندګي کول دا آسان کار نه و چې حمزه بابا ژوندې دی، سیف الرحمن سلیم صاحب ژوندې دی او د قلندر مومن صاحب په شان دا ادبي دیوان دی. په دې د دې پښتون کې شعر لیکل شروع کول او بیا د دې په همځان ته راګرځول او د اودس په همځان ته راګرځول او ځان نه یو مقام پیدا کول، اگر چې موږ دا ګڼو چې یو دبستان وي دغه کې ډېر سیزونه شریک وي، هغه یو خاص رنګ لري په ټول عمومي ادب باندې او په عمومي شعر باندې. خو بیا هم یو دبستان کې دننه د هر شاعر خپل یو انفرادیت وي او خپل اسلوب وي. نو ګران بابا یو خپل ځان له اسلوب او خپل ځان له انفرادیت سره یو مقام پیدا کړی دی چې پای کې د کلاسیک دور نه راروان چې کوم مضامین لکه عشق کې شاعري وو، نو پای کې د هجر او د وصل مضامین دي یا د رندانه شاعري دای کې د ساقي او د میخانې ذکر دی، او ورسره دغه نوی تحریکونه چې ورسره کوم د نوی دور هغه اثرات او دغه ځای کول هغه ګران بابا په خپل غزل کې کړی دي. خو غزل لکه هغه ثقالت پکې نه راوسته، او مخه شان خپل یو خوګلته ول برقرار ساتلی دی. شعر کې رواني ده، موسیقیت دی، او هغه ټول پوئټک ډیوایسز چې کوم شعر له ښکلا بخي هغه شیزونه ګران بابا کارولی دي. زه راګڼم چې نوی دور سره تړلي کوم احساسات دي لکه دغه تحریکونه علاوه اجتماعیت خوشته، خو د نوی دور چې کوم د ماده پرستی ده دا هی سره انسان یو فرد چې کوم د خپل ذات تعلیمي سره مخ کیږي، هغه کلایانیت راځي او هغه یو اجنبیت سره مخ کیږي. نو دغه سیزون هم ګران بابا په غزل کې ساتلي دغه ځای کړی دي. زه ګڼم چې رحمت شاه سایل صاحب دی یا رحمت الله درد صاحب دی یا اندیش شمس القمر صاحب دی، دغه کسان دي ګران بابا سره چې دی د خپل دور نمایندګي ډېر په ښه ډول باندې کړی ده او پښتو غزل د یو پړاو نه تر بل پړاو پورې رسولو کې دی ټولو ډېر لوی لاس دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او غزل اورو.
سمر چزر می اوچتی گی ستال پم سرا امرا خوئی گم سمر چزر می اوچتی گی سال پم سرا ہمرا کوئی گم سمر چزڑ میں اچتی گی سال پم سرا ہمرا کوئی گم ہمرا کوئی گم اشناد ہر گام سرا ہمرا کوئی گم اشناد ہر گام سرا سمر چزڑ میں اچتی گی سال بم سرا ہمرا کوئی گم دادا خبر دستا چین کاری اپڑو کاسے دادا خبر دستا چین کاری اپڑو کاسے دادا خبر دستا چین کاری اپڑو سلسل غیر تشوار پیغام سرا ہمرا کوئی ہمرا کوئی گمکشنا درا گام سرا ہمرا کوئی گمکشنا درا گام سرا سمرچ زر میں اوچتی گی سالا پرما سرا ہمرا کوئی گم جوندن بند مہروما لجوند مہروما اس میں لہتا تجھے صد آرام سرا ہمرا کوئی غم ہمرا کوئی غم اشنا دھارا غم سرا ہمرا کوئی غم اشنا دھارا غم سرا سمرچ زرمبے او چتی گی سال پاما سرا ہمرا کوئی گم ہمرا کوئی گم اشنا دھرا گم سرا ہمرا کوئی گم اشنا دھرا گم سرا سمرچ زرمبے او چتی گی سال پاما سرا
غزل تاسو اوریدو اوس د ګران بچا پاړه خپل راپور ته دوام ورکو د پښتو ادبیاتو استاد او شاعر پروفیسر اسیر منګل د ګران بچا سره د خپلو ادبی ناستو او د هغوی د شاعرۍ او شخصیت پاړه مشال رادیو ته ویل
اکرام الله ګران بچا چې اوس په مونږ کې نشته ولی په فکری لحاظ مونږ سره موجود دی زمونږ لار خودنه کوي دې کې شک نشته چې هغه یو ډېر درویش صفت انسان و ویلی شي چې د یو تخلیق کار تخلیق د هغه د شخصیت ترجمان هم وي دا خبره بیخي سمه ده مونږ چې د ګران بچا ملنګې ته ګورو د هغوی د عدم تشدد فلسفه راس پړو او یا د بشردوستۍ پیغام ګورو نو مونږ ته دا اندازه لګي باچا جی پخپل غزل کی بیخی دخپل درویشی تصویر زلولی دی فن او مانا یو بل سرن خلولی دا کسوک می وجنی لاسی هم ننیسم زما پا هر حالت کی شر نلگی چی کم چا هم دا ملنگ شخصیت لدلی دی دا دا کلامی آوری دلی دی پا خصوصی توگا دا دا غزل یزرت پری وطلی دی او یای نصر لستی دی نصر دیر کم لکلی دی خوچی کمی لکلی دی دا شاعره پا زنی کتابونوی دیر دلل مقدمی لکلی دی خپل تنقیدی نظر ډیر په فنکارانه تو غوړاندې کړی دی مطلب دا چې ګران باچا ټول مینا میناو د د پتن دی کی ما چرته ګونجه نوی لیدلی او دغه حقیقت یې سمره په خپل انداز بیان کړی دی زه کارون د مال دولت نه یم ګرانا زه د مینې سرمایه یم چې چا یوړم زمون به تقریبا هر اونې د زیارت په ورځ راکا کې لید کاتک کېدل کلندر صاحب د د تنقیدی رایه ته ډیر زیات اهمیت ورکولو چې کله به تنقیدی غونډه ختم شوه غیر تری مشاعره وار به راغلو نو ملګري به د ګران باچا غزل ته غوږ غوږ و. اکثر به د مرکې ورځ به نه هېره وه چې کله به دا اجلاس ځای ته راغلو نو د لایبرري ملګرو به ورته ووی چې باچا جي د مرکې غونډه خو د زیارت په ورځ وي او نن د شروع ورځ ده. نو داسې ملنګ سړی و. د ده غزل دومره خوږ روان او ساده دی چې د حمزه بابا نه پس په ولس کې که چاته د یو غزلګو شاعر په حیث محبوبیت ترلاسه دی نو هغه زما په خیال ګران باچا دی. مونږ سره به اکثر د محمد دین مقید مرحوم کلیزو مشاعرو ته تلو. خلکو به ورسره ډېره زیاته مینه کوله چې په کومه مشاعره کې به نه وو ملګرو به یې کمې ډېر په شدت سره محسوسولو. د ده د غزل د ویلو انداز هم ډېر منفرد و. تنقیدي نظر یې هم ډېر تیز و چې ده به کومه رایه پیش کا مخالفت به ورسره ډېر کم کېدو ځکه چې د ده هر خبره به په طول تللي وه درنه به وه. اکثر به یې مونږ ته وی چې تنقید ډېره سنجیدګي غواړي دا سرسری مه اخلی. د پښتو ادبي چمن ټل ملګرو چې کله د مقید ایوارډ چې د یوې ټولې سربو شروع کړو نو په یوه غونډه کې ګران باچا هم په دې ایوارډ ونمانځلو.
شاعر او لیکوال طیب الله خان چې ځان ته د ګران بچا مرید وایي او په هغه یې کتاب هم لیکلی دی د خپلې مشاهدې په رڼا کې د ګران بچا په اړه د مشال رډیو سره خپل نظر داسې شریک کړو.
ګران باچا که مونږ شخصیت ته ګورو او مجموعي تاثر یې راخلو نو ګران باچا د یو شاعر په ځای زیات د الله ولی ښکارېدو. ډېر ملنګ خاکسار کمزورې غونته کې وجود ډېر خاکسار عجز طبیعت یو. لکه که تاسو د هغه شاعرۍ ته وګورئ یو څومره رنګیني ده پکې څومره شوخي ده نو دا شوخي او دا رنګیني د هغه په وجود کې په ظاهري نه وه بلکې په ظاهري به هغه داسې ښکارېده لکه یو نیم مذوب چې وي. زه کله ناکله سوچ کوم چې ګران باچا لکه دا زما عقیده ده چې د چا د الله سره تعلق ډېر زیات نږدې شي او ډېر د دوستۍ شي نو الله پاک هغه له داسې څه یو انعام ورکوي چې د خلکو په زړونو کې د هغه عزت خامخا پیدا کیږي. نو زما کله ناکله خیال شي چې د ګران باچا شخصیت ته زه ګورم نو هغه داسې مذوب غونته کې سړی و چې لکه شاعر نه ښکارېدو خو هغه الله سره تعلق یې دومره نږدې و چې زما به کله ناکله دا سوچ راغی چې د الله که هغه د خلکو په زړونو کې د ځای کولو د پاره دا شاعري چې ده نو دا یو تحفه ورکړې وه وهبي شاعر و.
د شاعر او نقاد مصطفی سالک هم د ګران باچا سره ډېرې ناستې شوې دي او د هغه شاعري هم لوستې ده. هغه په دې اړه مشال رډیو ته وویل.
ارواحات ګران باچا د غزل شاعر او نظمونه هم لیکل خو هغه وی چې حمزه بابا راته ویل چې نظم مې لیکه غزل به د مجروح شي خو بیا ویل چې مراد شینواری د حمزه بابا زوی راته وی چې غزل او نظم دواړه لیکه خو ګران باچا لکه چې د حمزه بابا خبره منلې وه او د نظم پرتله غزل ته ډیر پام کاوه. د ګران باچا غزل د دوران او د جانان د غمونو یو امتزاج او ډیر لوړ تخیل لرو ده. خدا هغه په غزل کې یو چیز چې هغه د نورو نه بیل کړی دی د شاعرۍ په دنیا کې د هغه عدم تشدد دی. دا بیت خو بیخي او متل ګرځېدلی دی چې وایي که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي. د همدې غزل یو بل شعر دی چې هغه دهقان یم که د لوږې مرمه بغیر له مینې مې بل کار نه لګي. زما په فکر ګران باچا په پښتو ادب کې د حمزه بابا نه وروسته د غزل تر ټولو لوی شاعر و. ما پیژندو د ساو لیکونکو په مرکه کې ما ګران صاحب پیژندو زم ورتلم غم راتلو قلندر صاحب ته او ډېر خاکساره سړی و. دومره خاکساره سړی و چې ما رښتیا درته وایم چې ما په پښتو ادیبانو کې دومره خاکساره شاعر بل نه دی لیدلی لکه ګران باچا چې و. ډېرې خبرې نه کولې په بحث مباحثو کې ګډون نه کوو او کله کله به یوازې سټیج ته راپاڅېد خپل غزل به ووی او بیرته به لاړ غلی به په خپل ځای باندې کېناسته. او یوه خاطره چې ما ته یاده ده هغه دا ده چې ورځې چا ډېر تعریف وکړ نو دا چې سټیج ته لاړ نو وی ویل چې زما مثال د خاورې دی خاوره که تا اسمان ته مولي ده هغه بیرته ځمکې ته راپریوځي یو ځای ځمکه ده خدای دې وبخښي.
د ګران بچا په ناچاپه کتابونو کې یو د هغوی نثري کتاب دی چې نوم یې ګران فکرونه دی. بل کتاب سپوږمۍ د لنډو کیسو ټولګه ده او دریم کتاب یې د نظمونو دی چې نوم یې زما نظم دی. د پښتو ادبیاتو استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شدان د ګران بچا د غزل په اړه مشال رډیو ته وویل.
زما خپل خیال دی چې په شلمه صدی کې د ګران باچا نوم بالکل څرګند دی. د هغه په هغه شاعرانو کې شامل دی د چا شاعري چې ډېره اسانه روانه او همفیزه وي. هغه یو پوهان خبره کوي چې د شعر شاعرۍ پېژندګلو دا ده چې ته یې واورې او په زړه دې اثر وکړي او ته وایې چې داسې شعر خو زه هم ویلی شم خو چې کوشش وکړي نو نه شي ویلی. نو زما خپل خیال دا دی چې د ګران باچا شاعري تقریبا ټول همداسې شاعري ده چې هغه ډېره اسانه همفهمه لګي او روانه لګي خو چې کله سړی په مفهوم سوچ کوي نو سمندر یې په کوزې کې بند کړی وي. نو زما خیال دی چې هغه په اردو کې سهل مم ته نه چې څه ته ویلی شي نو دغه قسم شاعري د ګران باچا ده. او بل دا دی چې ګران باچا په خپل دور کې ما خیال دی چې ښه مقبول شاعر تیر شوی دی. ډېرو لرو لرو مشاعرو ته بتلو په ژوند دی هغوی قدر شوی دی. د هغوی شعر به خلکو ډېر په غور اورېدو خوند به ته اخیستو. نو زما خپل خیال دا دی چې هغه شاعري مري نه هغه به د خپلې شاعرۍ برکت باندې همیشه د پره ژوندی وي.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه د مکو او غزل اورو. غزل تاسو اوریدو. اوس د ګران باچا په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او لیکوال طاهر امین تعجب اویل چې د ګران باچا مقام په پښتو ادب کې د هغوی په ژوند هم سرګند وو او په راتلونکو وختونو کې به هم وي.
نو ګران باچا شاعرانو کې هغه مقام لري مبالغه دي نه وي. دا دیونه کې چې څوک په دې وکهریږي لکه انبیاو کې عیسی علیه السلام چې کوم مقام لري. عیسی علیه السلام به خپلو لارویانو ته امتیانو ته ویل چې که تاسو ته څوک یوه څپېړه په مخ درکړي تاسو د بل مخ هم ورته وکړئ چې وم او چې د ده غوسه سړه شي، مګر تاسو یې په وړاندې عکس العمل مخه یې لکه دې نه لوی فتنه راپورته کېږي. د یوې څپړې فتنه وړې کې کوچنی ده عکس العمل پتنه چې ده دا ډېره لویه ده. ګران بچایا ما که څوک وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په هیڅ حالات کې شر نه لګي. نو ګران بچا د پخته غزل د لوړ تخیل د ملنګیانه پښتونوالی یو ډېر لوی سمبول ده. د دې هر څه سره سره ګران پاچا چې دا دا د انسان مجنون شاعر ده. انسان ته دا چې په کوم مقام په کوم ارزښت قایل دی پښتو شاعرۍ کې ډېره کامه ساري بېلګه پیدا کیږي. نو زه وایم چې کران پچا د انسان مجنون شاعر او کران پچا د خپل عجزۍ د خپل لوړ پخته غزل لوړ تخیل په زور به پښتو ادب کې تر قیامت تر څو چې ادب وي ګران بچا به د پښتو غزل په ادب کې ژوندی وي او په خصوصا د غزل نگانه ډېر لوړ غزل لیکله ده، ډېر په ملنګیانه مزاج لیکله ده، ډېر په عجزانه مزاج لیکله ده، ډېر پوخ غزل لیکله ده. ګران بچا لوی شاعر ده د پښتو غزل او خدای دې روح خاد لري.
د ګران بچا د شاعرۍ او شخصیت په اړه ډېر کار نه دی شوی. طیب الله خان پر یو کتاب په اردو کې د اکرام الله ګران فن او شخصیت په نوم لیکلی دی او په پښتو کې یو کتاب د ګلاب په ملنګ باندې هم کار کوي. کله وخت په تیرېدو سره د هغوی په شاعرۍ او فن کار وشي نو ډېر اړخونه به نور هم راڅرګند شي. د ګران بچا ملګری او شاعر ګوهر علي ګوهر د هغوی په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړ.
ګران بچا خو واقعي سره زمونږ د ژوند سپورا برخه تیره شوې ده. یو ځای په پروګرامونو کې ناستې شوي دي د اشنګر ادبي ټولنه چې کوم وه هغه د ټول اشنګر په کټ باندې دغه یوه ادبي جرګه وه او هغې کې به مونږ ورتلو لکه ګران بچا دي سره مناسب کېدله او تنقیدي لاسونه به پکې کېدل. د ګران بچا د ادب فن او ژوند په اړه باندې خو دومره ده چې زه به وایم چې د ادب د آسمان نور وو. ګران بچا دا شروع شو ته هېڅ قسم تعارف محتاج نه وو. یو ځل زه او ګران بچا د اسلام کالج یو پروګرام وو، هغې لتلي وو. د هغه پروګرام ایجنډا وه په رحمان د شیرازي اثرات، هغې کې د ایران څخه د کم راغلی وو، دغه هم راغلی وو. بیا
د ګران بچا یو بل کلیوال شاعر حاجی جهانزیب محمد مشال رادیو ته وویل.
کله چې مونږه د هغه د شعر په حواله خبره کوو نو دا وی غزل و ارومرو زیر بحث راځي. زه په لنډو ټکو کې دا وایم چې په شلمه صدی کې چا د حمزه بابا نه پس د غزل په حواله یو مربوط او پپنی او تکنیکی حوالو سره جوت کار کھڑے دے ناغا اکرام اللہ گران دے. واقعی چه حمزه بابا دا غزل بابا و دا دیر فنی ریاضت نا پس یہ غزل خپل شباب تا رسولے ہو لکه سنگ چه ہوئی ویلی دی چه تشوی دا پختو غزل زوان زد بابا کرما نو بل لختا هوی پخپلا د دغه ځوان غزل وارث چې دی هغه اکرام الله ګران غنی. لکه څنګه چې هوی د ګران بابا باره کې ویلي دي چې او بلا شباب د غزل واشو نوې باب د غزل. د ګران بابا د غزل دغه د شعر کومګه فنی او تکنیکی جایزه غستل غواړو نو واقعي چې دا ډیر وخت غواړي او ډیر گران کار دے. زه د نمونه په توګه تاسو ته دا وی یو شعر ګډم چې زړه دې په خپلو مایوسو کې خخ کړه ګرانا ګرانی دا د کفن قاتی دا. په دې شعر کې که تاسو سوچو کې څومره په کمال سره اوی خپل نوم او دغه روزمره یو ځای کړی دی او بیا د زړه او د مایوسو تړون واقعی چې دا د ګران بابا د غزل کمال لے. بل دا چې ګران بابا په خپل غزل کې د غزل په لمن کې درانه او سفیل موضوعات دومره په کمال ځای کړي دي چې د غزل روح ته متاثر شوی نه دی. اکثر د داسې تجرباتو په هڅه کې د اکثرو خلکو غزل پروپیګنډا شي.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه د مکو او غزل اورو. غزل تاسو اوریدو. اوس د ګران بچا په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. نور البشر نوید د ګران بچا د سوچا او ملنګ طبیعت په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
په اسانو ټکو کې خو به سړی دا ووایي چې او هغه یو ساده سړی، خو د هغه په سادګۍ کې دونه پښتونولي، دومره غیرت، دومره ملنګي، دومره هغه مینه، دومره پښتونولي وه. هغه ډېر یو فراخ شخصیت دی، د فراخ ذهن شخصیت دی. زمونږ په پښتو ادب کې د هغې شخصیاتو څخه یو دی چې هغې ټول عمر ادب ته په داسې سترګې کتلې دي، په داسې نظرې ورته کتلې دي چې هغه د خلکو خدمت پدې وکړي. او د هغه د زړه آواز یوازې د هغه د زړه د ننه آواز نه دی، بلکې دغه آواز کې، دغه فن کې، دغه غزل کې، دغه شاعرۍ کې، دغه لیک کې، د خلکو، د خپلو ولسونو، د خپلې ټولنې، د خپل چاپېریال هغه دردونه، هغه مینې محبتونه، هغه تاله والا محبتونه په داسې انداز کې راغلي دي چې هغه یو یو سړی سپړي. نو د اکرام الله ګران بچا شخصیت چې دی، نو هغه به بیا هم احاطه نه کړي، د هغه احاطه به ونه شي. موږ سره داسې خلک ډېر د ګوتو په شمیر د شمیرې خلک پاتې کیږي چې موږ د هغه په شخصیت کې دغه مینه، دغه خواږه، دغه پښتو، دغه پښتونولي، دغه هر څه وګورو، ووینو. وخت سره سره داسې خلک منځته راځي. خو اکرام الله ګران بچا چې د کومو وختونو، د کومو دورونو نه را تېر شوی دی، هغه ډېر سخت وختونه، ډېر ګران وختونه د پښتو په حواله باندې، د شاعرۍ په حواله باندې، د شاعرۍ د خپرونې په حواله باندې، د چاپ په حواله باندې ډېر ګران وختونه وو. نو په دغه ګرانو وختونو کې چې داسې خلکو خپل شخصیتونه جوړ کړي دي، او بیا دا په دې ټولو پښتنو، په ټولو لرو بر اولسونو، په ټولو پښتنو افغانانو باندې هغه خپل ځان ورمنلی دی، نو دا هسې نه دي، بلکې د هغې په شا باندې د هغې ډېر لوی زیار، ډېر لوی کړاو، ډېر لوی عمل پروت دی. او په دغه حواله زه د اکرام الله ګران بادشاه شخصیت ته د پښتو ادب هغه بنیاد وایم چې اوسه پورې پرې زموږ نوي کول، موږ ټول په هغې باندې روان یو، په هغې باندې موږ سفر کړی دی، او سفر به پرې څوک کوي. خو موږ په هر سفر، په هر ګام، په هر مرحله کې به د اکرام الله ګران بادشاه په ژوند، فن، شخصیت باندې ډېر فخر کوو، ویاړو به پرې.
ابوذر بچا د یو انسان او پلار په حیث د ګران بچا ذکر داسې وکړو.
بغیر د مبالغې خبره کوم، اساس و سره خپل لیدل کتل شوی دی، او ستاسو نه علاوه د اوریدونکو زه یقین سره هم چې ډېر اوریدونکو به راسي وي چې هغوی به سره خامخا چېرته ناستې شوي. نو ګران بابا بالکل هغه د یونان د فلسفیانو دور کې هغه سټوکس چې کوم هغه د بالکل د نمود و نمایش او د ریا نه بالکل مبرا او پاک سپېڅلي خلک چې کوم وو، د زړه هغه اطمینان هغوی ترلاسه کړو. نو ګران بابا خو به هم دغه شان ساده باده، د ریا نه پاک، د بغض او د کینې نه پاک، او هغه ډېر مطمئن انسان وو او ټولو له یو شان مینه ورکړې ده. هغه شعر کې که وایي چې یارانو ته لوګې شو، حریفانو ته لوګې شو، موږ هغه سپېدنی وو چې هر چا ته لوګې کېږو. نو په عملي ژوند کې بالکل هم دغه شان شوي دي، که یاران راغلي دي، که دوستان راغلي، که خپل، که پردي، که پېژنګلو، که ناپېژنګلو، ټولو له یو شان مینه ورکړې ده. انسان سره خو پرېږدي چې ځناورو بناوی کوم زله خوګېده چې یو خبر راته غترور مشر ترور کړو، خو دلوبه خي هغه مفاد شوی ده. وې دې الکوانه کې د وهم سره شک بيماري شو، و د چې بچ سره لاسو لګیدل، نو دا بیا په صابون باندې بالکل بار بار لاسونه وینځل چې را سجراسي مراسم چاغه تلل شي. او په دغه ورځو شپو کې د شپې ډېر تیز باران او ډېر تیز شیبه و، په دې کې اوس په کولنجي ده بار. او ګران بابا چرینو دا لکو دې را پاس را خوبه دوی جر اس په کولنجي کې زبر وروزم دې ته مسله را اچا بار وروته نو هغه سپی ته مخکې شو، داسې روانه شو، دې پسې شو، هلته یو ډیران و پای کې سپی یو قوتي کړو، واړو واړو کوتري و، هغې د باران هغه اوبه راتلې او سپی د هغې د وجې پریشانه و. نو ګران بابا د هغه خپلې کرکې باوجود هغه لمنه کې هغه ټول کوتري را واچول او بیا چېرې نو خپل ډوړې ته راوړل او هلته چېرې نو ځای کړل او بیا چېرې ولا پیر واغستل، هغې ولا ګرم کړل، هغې ولا ورکړل، سپی ته یې روټۍ واچول. نو داسې انسان په حیث پلار چې هغه کوم یو خپل کردار لوبولی دی، چې نن سبا مونږ ګورو چې هغه پیرنټنګ دا اصول کنه نن سیم چې پر ټولو خبرو باندې هغه پیو، لکه چې ماشوم سره به څنګه ډیلنګ کوي، ماشوم ته به بېجا غوسه نه کوي بې ځایه. اکثر خلک د بار فرسټریشن نوړي، بار سه لانجې مانجې بیا هغه فرسټریشن اکثر په کور کې په ماشومانو باندې غوسه کوي، وهل ټکول. بالکل ګران بابا، د دې سیزون نه ماته چرته نه شي یاد. یو موقع دوی نه علاوه چې هغه زه چرته وخلی یم، او هغه مخکې چې به ماشوم له چا په مخ پړک ورکړو هغه باندې ډېر سخت بد لګېدل، او د انا مجروحه کېده، د شخصیت دې باندې بیا وروستو دا سرات روزي. او بیا چې کله زه غټ شوم نو بالکل د دوستانو غوندې ما سره ما به سره ډېر ګپ لګو، هغه داسې و چې هغه سره به څوک تنګېدل نه بهر نه، چې اکثر کشران به که مشران خو به سره ګپ و، خو کشران به هم داسې و چې که ناپېژنګلو به نو اول به هغوی هغه د شخصیت یو روب او دبدبه په ذهن کې و، خو چې لږ په کېناستل او دا هغه مزاح په ده کې و خپل، ډېر سر به هغوی بالکل کلو شو، بوریت او د دغه احساس پته نه کېده.
طیب الله خان د ګران بچا د غزل د ځنګړنو په اړه مشال رادیو ته وویل.
د ګران بچا غزل ته مونږ د پښتو جدید غزل اعلی نمونه ویلی شو. د غزل چې څومره هنر دی، د غزل چې فن دی، د غزل د فن او د هنر چې څومره توکي دي، لکه تشبیه ده، استعاره ده، ترکیب دی، سمبول دی، منظرکشی ده، موسیقیت دی، دا ټول په ډیر جدید طریقه باندې د ګران بچا په غزل کې مونږ ته بیا بیا مخې ته راځي. مونږه کله د یو شاعر د غزل جایزه اخلو، شعر جایزه اخلو، دا توکي پکې ګورو. دلته بیا د ګران بچا یو ځانګړتیا مخې ته راځي، د ګران بچا د شعر او دغه د غزل په خصوصي توګه ځانګړتیا مخې ته راځي. چې کله مونږ دا جاج اخلو نو که مونږ د تشبیه خبره کوو او د کوم شاعر په شعر کې د تشبیه خبره راخلو، نو مونږ به دغه شاعر د تشبیه دپاره دغه د شعر دپاره مثال راوړو. بیا که مونږ د ترکیب خبره کوو، بیا د استعارې خبره کوو، بیا د منظر خبره کوو، د منظرکشۍ کوو، د موسیقیت کو، د دې ټولو د پاره به مونږ بیل بیل شیرونه د مثال په تور راوړو. خو ګران بچا په غزل کې داسې کمالونه هم کړی دي چې کدا ټول توکي مونږ په نظر کې ونیسو او یو شعر راوالو، کله ناکله ګران بچا دا ټول په یو شعر کې داسې ځای کړی وي چې کتا سو وایي تشبیه د ته پکې ښکاری او استعاره ښکاری او منظر کشي ښکاری. زه د دې مثال د پاره سو یو شعر ته پام راګرځو. ما ګران بچا وایي داستا د اننګوس کروټې مړې مشلالیا، لاسونه د نظر میشو تا په انګارونو. اوس تاسو دې ته خیال وکئ، داستا د اننګوس کروټې دې کې تشبیه ته خیال وکئ، لاسونه د نظر دې کې استعارې ته خیال وکئ، بیا په دې شعر کې چې منظر څنګه زیار شوی دی همدغه لاسونه د نظر ته تاسو ترکیب هم ویلی شئ. نو د شعر چې څومره توکي دي هغه مونږ د دې یو شعر نه راغستی شو. دویم ځانګړتیا چې د ګران بچا د غزل ده او ډېره زیاته په نظر راځي، هغه دا ده چې د روزمره داسې د عامې غونډه کې خبرې ده، هغه عامې پېښې چې مونږ ته هره ورځ مخې ته راځي. تاسو به هغه یوه خبره هغه شعر بیا بیا مخې ته راځي چې څوک پلو د لوپټې په خوله ټکور را کوي. دا دا د میندو به اکثر مونږ له په دې د سترګو باندې سترګه مې خوږ شو، هغې به په لوپټه کې خود او پوکی به ورکړ. دغسې ګران بچا داسې د روزمره عامې خبرې چې مونږ ته هره ورځ وړاندې راځي او پېښېږي، هغه را واخلي او ډېر ښه شعر ته جوړ کړي. پټې دي د شړشمو مملکت د مستو جنو، الزام د محبت زما په سر دی لیونیا. نو د ګران بچا په غزل کې ډېرې ځانګړتیا دي او داغه غزل بس په لنډو ټکو مونږ دا ویلی شو چې د پښتو جدید غزل یو اعلی نمونه ده.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او غزل اورو.
وایا بل سوک زما پسند
Thank you. چی اوچت کم درمان لاشونا زم چی اوچت کم درمان لاشونا
تاسو اوریدو اوس د ګران بچا پاړه خپل راپور ته دوام ورکوو. د ګران بچا د صداتوب او په شعر کې د رنگینۍ او شوخۍ په میانځ کې د تضاد په حقله د مشال رډیو د یو پوښتنې په ځواب کې ابوذر بچا وویل
کېدی شي ډېرو خلکو ته دا تضاد محسوسېږي چې یاره د ګران بابا د شخصیت هغه سادګي ځان ته رایده کي او دی خو شعر ته ګوري چې دی کې خو ښه شوخي ده او ښه مستي او رنګیني ده پکې. خو زه وایمه چې ګران بابا که ملنګ و خو مست ملنګ و. هغه ځان باندې غیر ضروري سنجیدګي چېرته نه تاریخ کړې. هغه مونږ سره هم ښه ښکلا او ګپ شپ لګولې دي او هغه یو محفل کې کشران راغلي نو لږ ساعت پس هغه کشران سره ښه ښکلا او ګپ شپ لګولې دي چې هغوی بوریت محسوس نه کړي. امزولو سره ښه ګپ شپ و. ارواخد صاحب شاه صابر صاحب و رمشا صاحب دلالی ژوندی دی داسې عباسین صاحب داسې ذاکر ایڈوکیٹ داسې اکبر علی اکبر شاه سیال صاحب دا ټول دا ملګری پاتې شوي رودی سره دا کلو گپ شپ لکه هغه مونږ وایو چې یو بور انسان بور انسان نو شعر کې هم دا یو ځل ما ته یاد چې لایبه یوسفزی راغلی وه ټي وي د مرکې لپاره هغې ته دا پوښتنه کړې وه وي ګران بابا ستاسو په شاعرۍ کې خو ډېره زیاته عشقي شاعري هم ده نو ګران بابا ته مسکې شو ما ته بالکل یاد چې اوسه پورې او په شعر یې ورله جواب ورکړ چې زړه دی نو ارمان به خامخا لري مینه او جانان به خامخا لري. دغه شان یو ځل ته ما ته پوس وکړم داجي تاسو چېرته سسکل لاسکل کړي دي که نه د دې شعر کې خو دا ساقي او د میخانې او د شراب او د دې ډېر زیات ذکر دی نو ماته مسکې شو ما ته یې اردو یو شعر راته وی میں شرابی نہیں ہوں شاعر ہوں اصطلاحاً شراب پیتا ہوں.
شاعر او لیکوال صادق امانزی د ګران بچا د شاعرۍ او شخصیت په اړه مشال رډیو ته وویل
چاته چې حمزه بابا د غزل نوې باب وي او هغوی ورته دغه پټکي پسري نو د هغوی د ادبي مقام تعین او بیا د هغوی د غزل په حواله باندې د هغوی پیژنګلو چې کومه ده نو هغه ډېره لویه ده هغه ډېر وسیع ده. د هغې په زمن کې به موږ دومره وایو چې د حمزه بابا دغه چې کوم هغوی وایي او کوم نظر دی د اکرام الله ګران په حواله باندې نو هغه د یو داسې وخت سره تعلق ساتي چې هغه بیخي د هغوی د ځوانۍ وخت دی نو چې په هغې وخت کې حمزه بابا دوی ته دونه درون نظر لري نو وروسته بیا دغه د هغوی ادبي سفر چې څومره پړاوونو نه راتېر شوي دي او بیا په خصوصا چې هغوی د پښتو غزل کې یو ډېر لوی مزل هم کړی دی او په خپل هغه ځانګړي اسلوب سره او د هغوی چې کوم یو انداز دی نو په هغې باندې چې هغوی نوره مزل کړي نو وروسته بیا د هغې کوم مقام وي نو ښکاره خبره ده چې د غزل په د موجوده اثر یعنی موږ وایو چې د نوې جدید دور څومره شعرا دي نو په هغې کې دا یو ښکاره نوم دی د اکرام الله ګران که موږ چرته د رحمت الله درد نوم اورو یا چرته د ډاکټر اعظم نوم اورو او یا د پښتو غزل په حواله باندې دا خبر راهي نوم اورو اندې شمس القمر نوم اورو نو دغه نومونه چې کوم دي نو په هغې کې یو ډېر لوی نوم د اکرام الله ګران بابا هم دی او د اکرام الله ګران څه خصوصیات هم دي د هغوی د غزل په حواله باندې چې د هغوی تشبیهات د هغوی ډېره پسته لهجه او د هغوی په شاعرۍ کې یو داسې انداز چې هغه د رومانیت یو نوی عنصر دی په هغې کې ځکه چې رومان په مختلفو اړخونو باندې موږ ګورو د رومان په حواله باندې او مختلف نظرونه ځکه چې د رومان احاطه کول په لنډ وخت کې او یا په لږ وخت کې دغه خو ډېره زیاته ګرانه ده خو د هغوی د شعرا موږ ده وویل چې کومه حقیقت پسندي ده کوم پکې د کمزورې طبقې اواز دی او د هغې اولس اواز پکې دی کوم چې د هغوی اواز بره نه رسېږي د دې غزل په حواله باندې آواز په ډېر نرم لهجه کې او په ډېر منفرد لهجه کې هغه ادبي رسي. نو زما په خیال کې دا اکرام الله ګران په حواله باندې د هغوی د ادبي مقام تعین کول ډېره لویه خبره ده. خو زما په خیال خو که د حمزه بابا نه وروسته او یا د هغوی په اثر کې د هغوی د اخر وخت په شاعرۍ کې که مونږ ګورو نو ډېر کم خلک به داسې وي چې هغه به د اکرام الله ګران مقام ته ورسي.
نور البشر نوید اویل چې ګران بچا د ترقی پسندو او بنسټ پالو ډلو سره یو شان راشه درشه لرله.
خاطرې خو چې ډېرې دي، خو زه به صرف یو خبره دا وکړم چې یو ورځ مونږ ناستو لطیف لالا او مونږ داسې نور ملګري و سره ناستو په دې کې کې راغې په خپل یو انداز باندې. لطیف لالا خو انداز هم بیا داسې و چې هغه به اولنې هرکلی چې کوم نو هغه به په بړک بړک خندا کوله. نو هغه ډېر په بړک بړک وخاندل لطیف لالا ورته. نو دې لږ داسې ساوه غوندې شي چې ګنې ما نه څه غلطي وشوه که ما پورې لکه دا لالا خاندي را خاندي. نو هغه ځان ته را نږدې کو ورته وی چې ګران بچا یہ خود بلچا خو داوا زمنګ په یو بل باندې دا هغه پاګی باندې پوښو چې هغه ګران بچا ورته دا خبر وکړه وی چې لالا دې کې شک نشته چې زه هر څه یې ما د ذهن او د فکر نه خو زه د عمل نه چې کم دی نو هغه زستا سو یم هغه د ما د شاعرۍ نه معلومه ده زما د دوستۍ او د تعلق نه معلومه ده. نو هغه په دې تعلق کې منګ ملګرو ته د لطیف لالا غوندې ملګرو ته د دې مشرانو ته هغه دومره نږدې او دومره خوږ او دومره سره مینه کړې ده دومره احترام اول ورکړی دی چې لکه هغه ګران بچا په خپل منلې هم دی او په هر ځای کې لکه هغه چې منګ لیدلې دی خلکو لیدلې دی او هر چا چې لیدلې دی نو هغه هم لطیف لالا د ملګرو د لطیف لالا سره د منګ د ملګرو سره زمونږ ذهني او نظریاتي ملګرو سره لکه هغه لیدلې شوی دی هغه ناسته ده هغه ناسته او د هغه ولاړ او د هغه ملګرتیا او د هغه غم خادي هر یو عمل یې چې کوم دی نو هغه داسې و لکه چې بس دا زمنګ نه دی منګ د دنیو منګ یو نه یو مخستر یو.
طيب الله خان د ګران بچا په اړه خپل یادونه د مشال رادیو سره داسې شریک کړل.
ګران بچا سره ما ډیر ژوند ډیر نږدې تیر کړو ما له مینه دومره ډیره راکړې وه چې بس زما به م زړه کېده چې ورشه منو چې کله به م راته وخت دغه کېده نو لا بړم بیا به په سول ساعتونو باندې ناست. یو ورځ رانه یو ملګري پوښتنه م وکړه چې یاره ګران بچا تا سره ډیره مینه کوي د دې سیلت. نو ما ورته په جواب کې وویل چې یاره د الله ورکړه بې حسابه وي او د هغې سیلتونه نه وي. نو د ګران بچا مینه هم زه داسې ګاڼم چې بس دا د الله په هغه ورکړو کې ده. زه چې کله ورلم نو اجرې ته به ورلم د ګران بادشا دی په گاونډ کې د دوی یو کورو چې هغه راغورځېدلې وو او تش کنډر پاتې وو کوټې موټې را ورانې شوې وو خو یوه کوټه وه پکې یو ډډې ته چې هغه روغه وه. نو چې زه به کله ورلم نو ګران بادشا به اکثر ابوذر بادشا ته وویل چې یو کټ ویس هغه کوټه کې واچو ما ته به وی هلته کینو چې ګپ ولګو دلته بیا خلک راځي. د ګران بادشا لیدو لبه او دغه لبه ډېر خلک راتل او یو به پکې د کلي خلک هم تلل راتلل. نو ګران بادشا به وی هلته به کینو نو دواړه به د زړه نه ګپو لګو نو مونږ به اکثر هلته کیناستو. دغسې یو ورځ به مونږ ما هغه کوټې ته کټ وړلې وو او هلته ناستو ډېر ګپ مو لګو. بیا ما ګران بادشا ته ووایې په د دې ډېر ساعت د ګپ نه بعد ما زه نن خو راته یو شعر خو راته ووایه غزل به دې نوی لیکلی هغه راته ووایه. نو د ګران بادشا یو ډېر مشهور غزل دی د محبت په سورنګ ګار خیم داد هغې مطلب ده هغې کې یو شعر راغی چرته ازار مې څوک په چارو نه شي بے وسه خیم لاچار خیم. زه داسې په روانه کې غزل ویلو خو چې دا شعر ووایو نو زه بیخي په ما باندې څه چلو شو ویښته را باندې ودرېدل او څه ډېر عجیبه کیفیت مې شو. او په دې سوچ کې ده ته مې داسې کتل چې ته دې سړي ته وګوره دا دومره معصومه دا دومره کمزورې دا دومره عجز او خاکسار او دې په دې حالت کې م د اقتدار نه او د قوت نه او د زور نه او د دین پناه غواړي او د الله پاک نه دا سوال کوي چې بے وسه خیمه او نور بے وسیله کده د الله نه غواړي دا لا څنګه سړی دی. دا خبرې مې ذهن ته د دې قبل امرالي چې د یو مرکه شوی وه یو مجله کې چاپ شوی وه په هغه مرکه کې د دې نه هغه سړي پوښتنه کړې وه چې ته په دې باور لرې چې دعا په شعر کې او یا ازار په شعر کې دا قبلیږي. ګران بادشاہ ورته ویلي چې او بالکل ما یو ځل یو سوال په دغه کې کړی وو هغې زه بیا ډېر زیات په تکلیف کې کړو. ما غشیرم ما ته معلوم چې کوم د حواله ورکوله، خو زما مقصد صرف دومره دی چې ګران باچا په خپل په دې باور لره چې په شیر کې کومه دعا سړی وغواړي نو هغه الله پاک قبلی. د هغې باوجود د دعا غوښته چې بېوسه ښیم، لاچار ښیم، د هغې نه ما ته داسې د داسې قسمه پېښو نه به ما ته پته لګېده چې دی څومره بې ضرره سړی دی، دی د انسانیت په درد باندې څومره دردمند سړی دی.
ابوذر بچا د ګران بچا سو خوندورې خاطرې چې د هغوی د شخصیت څرګندونه ترې کېږي بیان کړې.
زمونږ د نیاګانو را ډاګ پلانګو کې کوم یادېږي، نو داسې دوکانونه هم دي. یو ځل دوکاندار ته مخامخ کاړې ودرېد او عکس ترې راکوشو، ورته وی اکرام الله ګران صاحب زه تاسو ته معلوم دی، نو هغه ورته وی دا ځای دی او دغه لار کې کور دی مخامخ. خو دوکاندار چې پام شو نو شاته ګران بابا ناست و په سیټ کې، نو هغه ورته وی د ګران صاحب خو سره ناستې وی د تپوس پیاز سره پاره کوي. یاره ګران صاحب نو خپلې لار خطا شوې، اصل کې زمونږ د کلي دوه لارې دي که نه، نو یو د کالج دغه سر ته او یو د کالج دې سر ته، نو هغه چېرته په هغه بله لار راغلو نو دا جین هغه غونډه نقشه خطا شوې ده، نو بیا ورته زه نه معلوم. ځل مونږ مشر تره مېره خدای پاک وبخښې، هغه مونږ له به ډېرې چکرې راکړو، نو ګاډي کې ټول واړه را جمع کړو او پېښور ته ځو. نو په دې کې داجي هم په چرته مخې له ورغلی نو وي څه کوې ګرانه، وي زه چې ځو پېښور ته دا واړه بوځو. نو داجي مونږ سره کېناست، خو چې پېښور ته رسېدو هلته وي وای وي ما ته خو یې کور کې سودا یاده کړه او سبزي را ته یاده کړه، زه هغه پسې روتې وم. دغه خاطره ډېرې خاطرې دغه شان لارې بس خو بخښې را یادې شي، خفه شو هم خندو او خفه هم شو.
شاعر او لیکوال ناصر خان همدرد د ګران بچا په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل.
د ارواحات رام الله ګران په حق لبانې خبرې کول چې کوم دي، نو دا د لږ وخت کار نه دی، دا ګڼ اړخیز شخصیت دی. دا هغه په غزل کې، دا هغه په فن کې، دا هغه په شاعرۍ کې ډېر اړخونه دي. هغه د امن شاعر و، هغه د ښکلا شاعر و، هغه د انسانیت شاعر و، او داغه په دې شاعرۍ کې د دې نوي کول لپاره او د پښتون نسل لپاره ډېر پیغامونه وو، ډېرې تګلارې وې. او باید چې پښتانه چې دي داغه د امن دا پیغام چې دي، داغه د دې ښکلا ګانو د دې نه خوندونه اخیستل، او د دې انسانیت دا پیغام هغه چې وایي ګرانه چې ته انسانیت خوښوي نو ستا دښمن خو هم یو انسان یادېږي. یا دا چې کوم د ګران زړګي اټک چاودلې ښیي خو چې خفه د خلکو زړونه نه شي، نو دا پیغامات چې دي نو دا موږ لا خپلول پکار دی، په دې عمل پکار دی. ګران بابا چې کوم دی نو داغه موږ سره ډېرې خاطرې دي. خو په مختصرو الفاظو کې هغه ویل چې یو پیرا زه په پیسې هوټل کې وم، او د هغې د موسیقۍ پروګرام وو، سردار علي ټکر زما په نوم یو غزل وړاندې کړ، او زه په دې دغه کې کورسۍ کې راغونډ شوم او ځان سه وشرمېدم چې دا خو زما غزل نه دی. نو بیا وروسته چې زه کور ته راغلم او ګوتۍ مې راواخیسته او هغې کې مې ویل دا سرچ شروع کړو، نو ویل په دوه درې ګنټې پس ما هغه په یو چټ باندې په یو کاغذ باندې هغه غزل راویسته. هغه به دومره احتیاط کوو، بعضې ملګرو به سره دا ګپ لګو د مزاق نه به ورته د ګران بابا غزل پیش کړ، ویل چې ګران بابا دا غزل مې لیکلی څنګه دی. هغه به ویلې چې د نظره نه شي تا خو ډېر معیاري غزل لیکلی دی.
اکرام الله ګران په 11 دسمبر کال 2014 کې په حق ورسېدو او په خپل پلارینۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د مرګ لس کاله تېرېدو نه پس هم د دې لوی شاعر مینوال د هغه نظمونو او نثر کتابونو چاپېدو ته انتظار باسي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.